دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهم خبرونه اورئ. په افغانستان کې د سیلابونو لامل لک تر لک شپږ څلوېښ کسان مړ شوي دي او اته سوه کورونه وران شوي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د تیرو څلورو ورځو را په دې خوا په پنځلس ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو لامل ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی نن چهارشنبې د ثور په پنځلسم امریکا غږ ته وویل د دغو سیلابونو لامل په پنځلس ولایتونو کې شپږ څلوېښت کسان مړه شوي دي او شپږ تنه نور زخمیان دي. د ویان عظیمی په وینا تقریبا اته سوه کورونه نیمه زیانمن شوي خو یو سلو شپېته کورونه په بشپړه توګه وران دي چې له امله یې څلور سوه شپېته کورنۍ بېځای شوي دي او دغه بېځای شوي او مړه شوي کسان تر ډیره په هرات ولایت کې دي. د کابل په کلکان ولسوالۍ کې یو ډاکټر وژل شوی او لس نور زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویلي چاودنه نن چهارشنبې سهار څه باندې شپږ بجې د کلکان ولسوالۍ د پل ساحه کې د پنشیر ولایت د روغتیایي ټیم په موټر شوې ده. د افغانستان د صحت وزارت ویلي دي چې په دغه چاودنه کې د ډاکټر عبدالمقتدر په نوم باندې د پنشیر ولایت د چنګره ولسوالۍ د کلینیک ډاکټر وژل شوی او شاوخوا لس تنه نور سطحي زخمیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام خبر ورکړی چې د دوو او شپږ سلنې ترمنځ ځواکونه او تجهیزات یې د افغانستان څخه ایستلي دي. دا نظامی مرکز چې د منځني ختیځ نه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت کنټرولوي ویلي دي چې نږدې یو زرو درې سوه عدد تجهیزات یې د دفاع لوجستیکي څانګې ته سپارلي دي چې تخریب یې کړي. سنت کام وی د سی ولس ډوله الوتکې په ذریعه د شپېته بارونو په اندازه پوځي وسایل د افغانستان نه ایستل شوي دي. دا مرکز وی په هلمند کې د نیو انټونیک په نوم خپل قرارګاه هم افغان ځواکونو ته سپارلې ده. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. جمهور رئیس جو بایدن غواړي د جولای تر څلورمې اویا سلنه بالغ امریکایان د کووډ 19 ناروغۍ لومړی ډوز واکسین واخلي. د امریکا جمهور رئیس د کووډ 19 ناروغۍ ضد ملي واکسین پاړه ویلي چې د راتلونکي جولای تر څلورمې نیټې باید حداقل اویا سلنه بالغ امریکایان د کورونا ویروس ضد واکسین یو ډوز هرومرو واخلي. دا د حکومت نوې هڅه ده چې غواړي د امریکا د خپلواکۍ په ورځ خپل هیواد کې عادي حالت څرګند کړي. جمهور رئیس بایدن د سیشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل په دې توګه به په راتلونکو شپېته ورځو کې تقریبا سل میلیونه خلک واکسین شوي اوسي چې چا به لومړی ډوز چا به دوم اخیستی. اوس وخت څنا څه څلوېښت فیصده بالغ امریکایان واکسین شوي دي. په استرالیا کې له دې امله محکمه کې عریضه شوې ده چې هند ته یې په سفر کولو بندیز لګولی. د استرالیا حکومت پسې نن چهارشنبې د محکمې جلب له دې امله راغلی چې په موقتي ډول یې هند په سفر کولو بندیز لګولی. په دې اړه نور تفصیل د نظرانه یوسف زین اوري.
د استرالیا حکومت ویلي چې د بندیزې د راستنیدونکو مسافرینو لپاره د استرالیا د هوټل د کرنټین د سیستم د ساتنې لپاره کړی دی. د میلبورن نه سیدی کوېتا یو د هغه زرګونو استرالیانو نه ده چې په هند کې بند ده. هغه د استرالیا یوې مطبوعاتي ادارې ته ویل چې داسې ښکاري چې استرالیا د هغې نه مخ اړولې ده او هغه ډېره سخته خپه ده چې دا اوس د خپلو ماشومانو نه لرې ده. په دغه پریکړې انتقاد کوونکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره چې دا وروستي کوم اقدامات شوي دي دا بیخي د هده وتلې دي. په ډول محدودیتونه نه دي لګول شوي. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوې بندیزونه غیر قانوني دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن یو ځل بیا دغه پریکړې نه دفاع وکړه. هغه وویل چې دا یو لار ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو د وایرس د بیرته خبرېدو مخنیوي وکړو. هغه وویل چې دا یو لند مهاله اقدام دی.
په لندن کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې نن چهارشنبه د کووډ 19 ناروغۍ ویر خبره شو چې د هند خارجه وزیر او د هغې د هیئت ټول غړو ویل دوی د خپل دوه همکارانو د کورونا ویروس مثبت تشخیص کېدل لامل په خپل ځانونه منځوي کړیو. د دې خبر وروسته د څه پوښتنه وشوه چې د مثبت تشخیص کېدل وخت کې آیا دا لازم او چې د سی و غونډه دی په حضوري ډول جوړ شي؟ په جواب کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویل دا ډیره مهمه ده چې د یو حکومت په موقف کې خپل ټول حالې ځلی جاری وساتي. برېټانیا د نړۍ د وو ځواکمن اقتصاد لرونکو هیوادونو د درې ورځنۍ کلنۍ غونډې کوربه ده او ډیره هڅه پکې دا شوې ده چې په حضوري ډول ډیپلوماسي بیرته فعال شي او د چین او روسیې په مقابل کې لویدیځوال خپل اتحاد څرګند کړي. او د آر ایس ایف یا بی پولی خبریالانو ادارې نن چهارشنبه ویل ګمان کوي د اولیور دوبایس په نوم یو ورک شوی فرانسوي ژورنالیست چې مالی هیواد په شمالي ښار گاو کې وظیفه اجرا کوله د اپریل په اتمه تختول شوی اوسي. د بی پولی خبریالانو د افریقا د څانګې مسؤول آرنولد فریګر نن ویل د ترلاسه شوو معلوماتو څرګندېږي چې ژورنالیست همدا شیبه د مالی په شمال ختیځ کې د وسلوالو یاغیانو سره دی. یو ویډیو چې تازه خبره شوې پکې خبریال دوبای ښکاري چې وی د القاعده شبکې اړوند ویډیو لري تختولې ده. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د بهرنیو قواو له وتلو سره سم په دې ولایت کې د جګړې په لیکو کې د القاعده د غړو او ایراني اتباعو موجودیت د لوی اندېښنې وړ مسله ده. د هلمند پر مرکز لښکرګاه ښار او ګڼو ولسوالیو د وسلوالو بریدونه له تیرو دوه ورځو راهیسې زیات شوي دي. نور جزئیات د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
د لشګا شهر په څنډه کې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیات تیر شپه پیل شوی. د شهر درې محوزه اینکسیمه بولان او کلابست د شهر هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه ورځو کې پرې پراخ بریدونه وکړل. د هلمند ولایت شورا رئیس عطاالله افغان آشنا تلویزیون ته ویل چې له دې ولایت څخه د بندنیو قواو له وتلو سره سم د جګړې تودېدو لوی اندېښنې پیدا کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د القاعده د غړو او د کجکي په جګړه کې د ایراني اتباعو موجودیت ته ګوته ونیول.
په دې جګړه کې زموږ د معلوماتو پر اساس چې القاعده شبکې غړي هم پکښې کې دي، نور ایرانی کسان هم پکښې کې دي چې په عین زمان کې په کجکي کې هم جګړه شروع کړې ده چې دا په عین زمان کې مستقیمن د اوبو جګړې ته ورتوالي لري چې خلک زموږ سره پر اوبو پر سر باندې غټه دښمنی لري. الته په عین وخت کې خارجان ووتل د هلمند ولایت څخه، دلته بیا جګړې زور واخیستې. نن د خارجانو د وتلو هم پنځمه ورځ او د جګړې هم پنځمه ورځ ده. هلمندیانو ته په دې باب غټ سوچونه او فکرونه پیدا شوي دي چې ولې د افغانانو سره خلک دونه تعصب او ظلم کوي چې په عین زمان کې د خارجانو په نامه بدنام و، خارجان ووتل، بیا هم جګړې زور اخیستې دي.
د هلمند د روسي امنیتي حالت په باب امنیتي مقامات بیا وایي چې د لشګر شهر په څنډو او کجکي ولسوالۍ کې پر وسلوالو مرګونی بریدونه کړي. په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې ګډو افغان ځواکونو د لشګر شهر په بولان، کپشاپ او د غراس په ناوا، ګریشک او کجکي ولسوالۍ کې پر وسلوالو دقیق هوایي بریدونه کړي او د 200 وسلوالو د وچل کېدو ادعا کړي. د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرسیال جنرال نظر علي واحدي د هلمند امنیتي حالت په اړه باندې ډاډ ورکړي چې دا ولایت به هیڅ کله هم سکوت پرې نه شول سي.
اوایي کوتونه د تړو زه په اطمینان ورته یم. د لشکرګا ټول شهریان ته اطمینان ورکوم چې د خپل امنیتي او دفاعي قوتو ملاتړ وکړي. ان شاء الله ارګز به هلمند سکوت نه کړي.
د ملکی تلفات په برخه کې لا هم دقیق نه د معلومه چې د هلمند د تیرو دوه ورځو په شدیدو جګړو کې څومره ملکی تلفات رامنځته شوي، خو په لشګا کې د بیرنیو طبي مرستو د رسولو یا ایمرجنسی روغتون منابع وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دې روغتون ته نه ویشتنه ټکان روړل شوي چې نه تنه ملکی وګړي او پاتې شل تنه نظامیان دي. له دې سره ترڅنګ په کندهار کې هلمند ته غزیدلې او د کندهار هرات لوی لار لا هم د یوې اونۍ په تیرېدو سره د شدیدو جګړو شاهد ده. ګڼ مسافرې د موټرانو په تمځایونو کې د لارې خلاصون ته منتظر دي.
لارې داسې خراب دي، 2.5 ساعته لار، 8 ساعته سوي ډېر خراب. نن مې پنځمه د دلې په کندهار کې لارې ته ګیرې ما چې پورته نه مطلب.
د کندهار په بل سنگلوري زابل کې هم ولایتي مرکز کلا د وسلوالو طالبانو تر پر لپسې بریدونو لاندې دي، خو ولایتي مسولینې وایي چې د وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه له ماتې سره مخ کړي دي.
نام نیسته په زابل د کومندان لوا په صفات نردوما دښمنسته زمونږه په 100 کیلومتر کې دښمن موجود تا تلاش کوي دا ځوانان چې دلته شپه ورځ وظیفه اجرا کوي خپل د ولس نه دفاع کوي قرباني هم ورکوي
وستبان طالبانو هم د جنوب په بیلابیل ولایتونو کې د روانو جګړو په تړاو افغان قواو ته د مرجوبلي د اړولو اداوي کړي په ټوله کې د جنوب په ټولو ولایتونو کې تودې جګړې ځای اوسیدونکو انجشمن کړي خو غوښتنې ده چې روان وضعیت د سولې د خبرو لاري بدلون پیدا کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي رپورټونه تا د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم تیبي پی خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله شپږ څلوېخ کسان مړ شوي او 15 نور ورته دغه وزارت ویلي چې سیلابونو تر ډیره په هرات او غور ولایتونو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي او لزیان مانو قرانه یو سره دم راستو بهیر هم پیل شوید. با دیالا نوجیزویت دا امریکا غږ آشنا رادیو دا خبری الممتاز بهیر پر رپورت که آورید.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د سختو ورښتونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي او درانه ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. احمد تمیم عظیمی وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغو سیلابونو کې شپږ څلوېخ کسان مړه شوي، 15 څلوېخ تری تم دي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
نزدیک به 2400
کابو 2450 سروي تلف شوي دي. 800 کورونه سناسو ویجاړ شوي او 160 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. 460 کورنۍ بې ځای شوي او په 15 ولایتونو کې سباندې 3400 جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي ده.
420 جریب زمين زراعت تخریب درم.
هغه زیاته کړه چې یوازې په هرات ولایت کې د سیلابونو دراوتلو لامل 22 نمړ شوی او سباند 300 کورنۍ بې ځای شوې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې دغه ولایت په لس ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ وشکسه په کمړه شوې دي. په هغه سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې په کې لکلن رئیس خلک له وچکالی کړيږي. خلکو په پراخه دښته کې چې هیڅ د سیلابونو دراوتلو احتمال نه و کېږي درلودي او سروي ساتل. هلته سیلابونه راوتلي او په خواشینۍ سره دوی له منځه وړي. په درسکن ولسوالۍ کې 12 کسه، په اوبې ولسوالۍ کې 10 کسه، په شینډن ولسوالۍ کې 2 او په گزاره ولسوالۍ کې هم 2 کسه مړه شوي چې د ټولو مړو شوو کسانو شمیر شپږ وشتو ته رسیږي او همداشان یو شمیر نور زیانمن شوي او ټپیان شوي هم دي. له هرات وروسته غور دویم ولایت دی چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده امریکا غږ ته وویل چې د دغه ولایت په شارک او ساغر ولسوالیو کې 14 کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي فیضزاده په وینا په غور کې سیلابونه سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او 103 کورونه ویجاړ کړي او کابو زر کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ډېر لوی او کوچني پلونه له منځه تللي، عمومي سړکونه له منځه تللي، زموږ کانالونه تخریب شوي دي. په ټوله کې د غور په سیر بېوزله ولایت ته دا ډېره لویه ضایعه ده. که څه هم افغان چارواکو سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستې رسولو لړۍ د پیلېدو خبر ورکړی دی، خو د هرات د ولایتي شورا غړي غلام حبیب هاشمی حکومت د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې په ناغېړۍ تورن کړ. د سیلابونو په برخه کې فیسبوکي او کمپاینی عکسونه لرو، نور هیڅ پروګرام نه لرو. سکال کانالونه نه دي پاک شوي. هغه اوبه چې د اوړي په موسم کې را بهیږي له دغو کانالونو څخه نشي تیرېدلی، ځکه چې ډک شوي او باید تش شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د معلوماتو په اساس په بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، روزګان، فراه، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار ولایتونو کې هم د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې اټکل کړی چې د غوی په 15 او 16 به په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، کونړ، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل او بلخ ولایتونو کې د 10-30 میلی متر پورې باران ووریږي چې لامل د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په په تیرو 46 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وبا تر ټولو زیات پیښې چې شمیر 315 پیټو تر رسیدي سبچوي. په افغانستان او سیمه کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو نه وروسته پاکستان پریکړه کړې چې نن شپه افغانستان سره خپل سرحد د 15 ورځو لپاره وتړي. ایران له وړاندې افغانستان سره خپل سرحد تړلې ده. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
که څه هم د روغتیا وزارت تر اوسه پر رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې خپرېدل نه دي تایید کړي، خو د دغې څپې د خپرېدو په باب خبرداري ورکړې. نن د چهارشنبې په ورځ د روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا د وایرس د 315 پیټو نوو مثبتو پیښو د سب خبر ورکړې، چې په نږدې یو کال کې په یو ورځ تر ټولو زیات شمېر مثبتې پیښې دي چې په دغه هیواد کې سب شوي. د روغتیا وزارت مرسیال وایم ډاکټر میرویس علي زیاوي چې دا پیښې په سلیجي شولایتونو کې سب شوي دي.
په تیرو 40 ساعتونو کې 1993 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 315 پیټه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,102 ته ورسېدل. په یاد موده کې شپږ 50 کسان راغېدلي دي او متاسفانه لس کسانو
د امریکا روغتیا وزارت له خوا د چهارشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرونو لمخې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وبا تر ټولو زیاتې پیښې په ننګرهار، کابل، کندهار، هرات، بدخشان، کاپیسا او نیمروز ولایتونو کې سب شوې دي. په ننګرهار کې 9، کابل کې 6 پیټه، کندهار کې 10، هرات کې 3، بدخشان کې 3، کاپیسا کې 3 او په نیمروز کې 3 مثبتې پیښې سب شوې دي، چې په دغو ولایتونو کې په مجموعي ډول ټولې 209 مثبتې پیښې سب شوې. په افغانستان کې په روسي ولایتونو د کورونا وبا زیاتې پیښې پاکستان سره په ګاونډي ختیځو ولایتونو کې سب شوې. د روغتیا وزارت وایي چې د هند او پاکستان څخه افغانستان ته په روسي ولایتونو کې 200 شوي افغانان د کورونا په وبا اخته شوي. پاکستان پریکړه کړې چې افغانستان سره تورخم او چمن سپین بولدک سرحد د دواړو هیوادونو ترمنځ د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره سر د نشپې څخه د دوه اونیو لپاره وتړي. د پاکستان د حکومت د کورونا وبا سره د مبارزې د ادارې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې سرحد به په دغه ورځو کې د مسافرو تګاتنګ د پاره تړلې وي، خو د سوداګریزو مالونو د لیک پر مخ په پرانیسي وي. پاکستان د ایران سره هم نو شپږ خپل سرحد تړي. ایران هم تیرونه افغانستان سره خپل سرحد د نامعلومي مودې د پاره د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي د پاره وټړل. ایرانی چارواکو ویلي چې د سرحد تړلو څخه هدف د افغانستان څخه د هیواته د کورونا د وبا د نوي بڼې د خبرېدو مخنیوي دی. د کورونا د نوي بڼه چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شو، نمونی په روسي ولایتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سب شوي. ایران هم پریکړه کړې چې د دوالو هیوادو ترمنځ به د سوداګریزو مالونو لیک دوام ولري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کرونا وایرس دوه څپې په وړاندې د مبارزې لپاره هند ټولو بالغو کسانو ته د واکسین کولو بهیر پیل کړی دی، خو هند چې پخپله د واکسین د تولید ستر هیواد بلل کیږي اوس د واکسین له کمښت سره مخ دی او لا هم د 1.4 میلیارد کسانو واکسین کول د تصور نه لرې مرام ښکاري. د دې موضوع تفصیل د وحید فیضی نه پر رپورټ کې اوري.
دا په هند کې تر ټولو خوشنونکي حالت دی چې د کورونا وایروس د دویمې څپې له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم له 13 کلونو پورته ټولو کسانو ته د کووید 19 ضد واکسین کولو بهیر پیل شوی، خو د واکسین کمښت دا بهیر ټکنه کړی دی.
وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. زما مطلب دا دی چې هیڅ داسې کلمه نشته چې دا وضعیت تشریح کړي. وضعیت ډیر خراب دی. سیستم د لمنځتلو په حال کې دی او همدا دلیل و چې مونږ هڅه کوو واکسین ژر تر ژره تطبیق شي.
خو ځینې ایالتونه وایي چې دوی د 13 کال پورته کسانو ته واکسین رسول نه شي. دوی آن د پخو عمر کسانو څخه مخ اړوي ځکه د واکسین کمښت سره مخ دي. هند نړۍ د واکسین لوی تولیدونکو هیواد بلل کیږي او زیات په کورنی تولید تکیه لري. خو لک تر لگا په میاش کې چې اویا ملیون دوز واکسین تولیدو او سنشي کولای خپل اړتیاوې پوره کړي.
ان کله تلڅخه څلور سلويخت عمر لرونکو کسانو په اړه خبرې وکړو چې په دې پروګرام کې نوی داخل شوی دي. مونږ د 1515 میلیونه کسانو په اړه خبرې کوو چې 1.2 میلیونه دوز کیږي. سمه ده ځکه ټول دوه دوز واکسین ترلاسه لري، نو دا یو لوی کار دی او زمونږ د واکسین زیرمې د اندازه نشي پوره کولای.
حکومت هڅه پیل کړې چې له بهر څخه واکسین راوړي. د سپوتنیک وی په نوم واکسین په روانه اونۍ کې له روسیې څخه راورسید او د داخلي تولیداتو زیاتول لپاره هم هڅې روان دي، خو د دې کمی پوره کول کې د شی میاشتې وخت ونیسي. څېړونکو وایي چې هند په کافي اندازه د واکسین په زیرمه کولو کې پات راغلی او له ټاکلي مودې څخه مخکې بریالیتوب اعلان کړ. دوی د واکسین ډیپلوماسۍ لمخې 15 دوز واکسین نور هیوادونو ته ولېږ.
زه فکر کوم دوی دا په ځین کې نو نیولې چې د دویمې چپې سره به د مبارزې لپاره اړ شي او کولای شي په منظم او دوامدار توګه د واکسین بهیر ولرو او په څو پړاوونو کې به دوام ولري. نو همدا دلیل و چې اتیا او بهرنیو هیوادونو ته مو واکسین ولېږل.
اوس په هند کې د ټولو وګړو 2% په بشپړ توګه واکسین کړی دی. په داسې وخت کې چې 10% خلکو یو دوز واکسین کړی دی. نوې ډهلی چې زیات زبل شوه پکې ویره خبره شوې ده او تر فشار لاندې ده. روختون نه ډک دي او له حد زیات مړی سوزول کیږي.
د ویو نه لپاره ما د ټولنیزو شبکو پروګرامونو لمنځه یوړل ځکه ما کارولای نشول. هر ځل چې ټویټر ترانیزه لامدې شانو ډک وی نو بیرته مې فعال کړل ځکه زیات شمیر خلک د مرستو په لټه کې دي. که زه وکولای شم چې مرسته وکړم کولای شم حاضر اوسم. وختونه د اندېښنې وړ دي.
د اکسیجن درملو او پر روغتونونو کې د بسترون لپاره روانه مبارزه بکیدای شي په دې هیواد کې د وی اندېښنې په توګه پات شي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د همکارۍ په دوام ټینګار کړی. په بل خبر کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو اکمالاتي پروازونه شروع شوي او ډېر تجهیزات له افغانستان نه ایستل دي. دا چې د افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه د بلینکن د څرګندونو مهم جزئیات څه دي او امریکا څومره تجهیزات له افغانستان نه ایستل دي، د دې دواړو مهمو خبرونو نور تفصیل د سمیع الله جلال زینه په رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جی و ای او سنتي هیوادونو له غونډې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په وی خبري غونډه کې وویل چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي هم له هغه هیواد سره د امریکا روابط نه ختميږي.
موږ ډېر روښانه خبره کړې ده چې حتی که زموږ د سرتیرو شمیر کمیږي او له افغانستان څخه ووزي خو موږ نه وځو. موږ روابط نه بندوو. موږ په پام کې لرو چې په ډیپلوماتیک ډول مسایلو کې ډېر دخیل ووسو. څو د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو اړخونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو اترو او سیاسي روغې جوړې زمينه مساعده کړو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک روب وویل بریتانیا به د سولې د داسې وی پروسې لپاره کار وکړي چې ټول افغانان ګټه ورڅخه واخلي او د یو باثبات افغانستان لامل شي.
We certainly see the priority is
دازمون لومړی ټوب دی چې له اوس نه تر سپتمبر پورې د خپل پوځیانو ساتنه وکړو. د دې ډاټ تر لاسه کړو څو د ترهګرۍ په وړاندې د مقابلې وړتیا وساتو. څو هغه لاس تر راوړنې چې په افغانستان کې په سختۍ سره تر لاسه شوې له لاسه ولاړې نشي او بل اخره د خبرو اترو او سولې داسې پروسه رامنځته شي چې ټول افغانستان ورسره ګټه پورته کړي.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی د دوشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د عسکرو د وټلو اعلان وروسته د ورستۍ بریدونو
هغه څه چې موږ څو ورځې مخکې ولیدل هغه د فشار او ویرې اچولو کوچني بریدونه وو، خو د پام وړ ناوړه اغېزې نه درلودې. یقینا یې زموږ پر عسکرو یا منابعو او نورو مراکزو باندې کومه خاصه ناوړه اغېزه نه لرله. فکر کوي تاسو به اوریدلې وي چې جنرال میلر له دې بریدونو وروسته وویل د خپلو پوځیانو او خلکو د ساتلو امکانات لري.
یو شمېر افغانان د بهرنۍ پوځیانو د وتلو د تاثیراتو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
بار بار ما کدام تاثیرات نیست است. امریکایی از ما میخوره، نه خارجی، نه افغانی خود ما داده گرفته است. تا
تاو بالا کاروبار ماست شکر مگذرم.
خو یو شمیر نور بیا د نور احمد برک ز بهرنۍ پوځیانو د وټلو پاړندیک نه لري.
تمام خانم ها خیلی نگرانی داره از بابا.
اوس مهال ټول افغان مېرمنې واقعا اندېښمنې دي. لکه منی یو چې نړیواله ټولنه زموږ د خوندیتوب لپاره یو څه وکړي، له دې ویره لرو چې حالات به بیرته پخوا ته ستون شي.
که څه هم نړیوالې ټولنې د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنه کړې، خو طالبانو په دې وروستیو کې د سولې د خبرو اترو په درېدو سره خپل بریدونه زیات کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
د میډیم اچ 15 ماده قابل نړیواله ورځ ده. د افغانستان د امریکایي وزارت معلومات خي چې په دغه هیواد کې 2.5 قابلې وزګاري. نور تفصيل د لیمینیا زې پر رپورت کې.
د امریکایي وزارت وایي نرستيال میرویس علیزی نن چهارشنبه امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال 3,315 قابلې له دوی سره ثبت دي، خو له دې ډلې یوازې 6,302 رسمي دندې لري. ډاکټر علیزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د قابلو د کمښت ستونزه حل شوې، خو په وینا یې په لرو پرتو سیمو کې امنیتي او ورته ستونزو خنډ جوړ کړی دی.
په ټول هیواد کې 3,315 قابلې ثبت او راجستر دي، چې له دې جملې څخه 6,302 په دند باندې بوخت دي، یعنی رسمي دند دوی لري. د قابلو د کمبود سره موږ په خارونو کې، یعنی مخنی کوم سیمه چې امن دي، صرف په ناامنو سیمو کې د ځینو مشکلاتو سره مخ یو.
لدې مخکې د روغتیا وزارت ویلي و چې د افغانستان په 1.5% روغتیا مرکزونو کې د عادي ولادتونو اسانتیاوې شته، او 15% مرکزونه پیچلو ولادتونو ته خدمات وړاندې کوي. د ریپورتونو پر بنسټ په هر ورځ زیګونونو کې یو سر درې سالوخت افغان مېندې خپل ژوند له لاس ورکوي. لبل خو ملګری ملاتونه ټینګار کوي چې پر دغه کترونو باندې باید ډیره پانګونه وشي. د غنړیوال بنسټ ویلي کناړی کې د قابلیت شمیر او د هغوی د روزنې پر کیفیت غور وشي. تمه کیږي چې تر 2015 شم کال پورې د 3.3 میلیون کوچنیانو ژوند وژغورل شي. د ملګرو ملتونو په خبر پاړه کې راغلي
د نړۍ هر ګوټ کې باید صحیح سیستمونه ته ډیر پام وشي، پر قابلیت پانګه چونه کول شي د ټول انسانانو د ژوند خوندیتوب لوړ کړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې کچېره ټول نړۍ کې ولادتونه د قابلیت تر څارنې لاندې وشي، تر 2015 شم کال پورې به د ولادتونو لامل د مېندمړینې 8% راټیټ شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په ننګرهار کې کاروانګر شکایت کوي چې حکومت ورسره د سبزیجاتو په خرڅولو کې همکاري نه کوي. دوی وایي چې نشه یي بوټي نه کوي، او په کار ده چې چارواکي د حلال محصولاتو لپاره په بازار موندنه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ شنا رادیو د خبريال زبیول غازی
پر رپورت کوي. د ننګرهار په کامه کې د کروانګرو د څو میاشتو خواريو پایله ده چې او سی ټنډي او نور سبزیجات من په شل افغاني خرڅي. دوی وای ډیر کله خو پرې د پټي سره او تخمونه لږی براشي، ځکه د کړي خواري قیمتي نه پوره کوي، ځکه نو د بازار موندنې په برخه کې له حکومت هم رسته غواړي.
موږ په مګو د سبزی په ډیرو صفه شرایط کې منګه د 70 سولې ده، ځکه لومړی هغه ګران تخمونه موږ واخلو، بیا هم دا وی کړو کنه ونن سبا چې بازار ګورو شل ډیر شایان 15 روپو پر هرڅیږي. ان داسې وخت هم راځي چې کله کله موږ هم کورته راوړو.
دی وای دا څو ورځې مخکې خپل لس خلتی ټنډې لقاره په ویاله کې خوشې، ځکه تر ماخه متریه چاوا نه خستلې.
خو دلته موږ سره زراعت هیڅ دغه نه دی کړی. ما ته دې پورې چې موږ زراعت ډیر پیشنه کړی چې موږ لکه گرین هاوس راکې موږ دغه شینه دی کال کې
سلور فصل مونږ ته. ننګرهار د کرنې اداره وایي ازلو سبزیجاتو د ساتنې لپاره سړو خونو په جوړولو کار روان دي، خو مهمه مسله دا ده چې دوی غواړي کاروانګرو ته د مارکیټ مطابق کښتونو سپارښتنه وکړي ترڅو یې ګټه ډیره او تاوانی نشي.
بزګرانو سره کار په دې باندې روان دي چې هغه د مارکیټ د تقاضا مطابق کار وکړي، او ډیره تولیدات زمونږ د سیدي چې د مارکیټ د تقاضا سره په توافق کې دي.
دوی وای دا همدې مسلې د حل لپاره ل کروانګرو سره سلا مشورې پیل کړې دي، چې د کوکنارو کښت د بدیل لپاره ورته د مارکیټ مطابق د سبزیجاتو د کرلو لارې چارې وروخي او په دې اړخ کې ورسره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا هم.